ازادي راډیو د شپې د نهو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کلی کوم احمد شیبریم ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو یوه جګپوړې چارواکي خبر ورکوي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په ګډون به په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي چې دا غونډه به د مې په لومړۍ نیټه وي چې په کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي هم برخه واخلي. اغلی محمد چې د دوشنبې په ورځ د امریکا په پرنسټون پوهنتون کې له طالبانو سره د خپلو لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې، وویل که طالبان په رسمیت وپېژندل شي د مسؤلیت باروی دروند شي. میرمن محمد وویل چې دا نه پوهېږي چې طالبان به په رسمیت وپېژندل شي که نه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. قطر له افغانستان سره د معارف د نږدې 60 تنه موادو مرسته اعلان کړه. په هغه بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، پکې راغلي دي چې دا مرستې د قطر د خیریه بنسټ او د قطر د سری میاشتې د ټولنې دي چې د حواله لارې به واستول شي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی له اټکل سره سم 3 میلیونه او 1 لک ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 60% یې نجونې دي. قطر په داسې وخت کې د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بندې او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ تر ثانی عمر پورې بندیز لګېدلی دی. د اختر د رارسېدو په مناسبت د طالبانو سترې محکمې نن د 2460 زندانیانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. په ورته وخت کې د 401 بیا زندانیانو د بند په موده کې تخفیف راغلی دی. د دې زندانیانو د خوشې کېدو امر د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده کړی دی چې لومړۍ ډلې د ښځو په ګډون 140 کسانو چې د یکشنبې په ورځ آزاد شول. د طالبانو د سرپرست حکومت په وینا د هغه زندانیان دي چې غلاوې یې کړي، په فساد کې ښکېل وو او یا هم د مخدر موادو په پیر او پلور کې لاس درلود. طالبانو یو شمېر مدني فعالان هم زنداني کړي دي چې په وروستیو کې ملګرو ملتو له دوی څخه د هغوی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یوه چینایي چارواکي نن وویل چې د پیکنګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمېر 90 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پیکنګ د ښاروال مرستیال لی زونګ رونګ نن سهار د دې پېښې د قربانیانو شمېرې اعلان کړې. د دې روغتون د مدیر په ګډون 12 تنه د دې اور لګېدو په تړاو نیول شوي دي او تر اوسه د دې اور لګېدنې علت نه دی بیان شوی. اسد رادو په منځني سپه 12 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه د یوې مهم غونډې د جوړېدو خبر ورکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلونکو به اونې کبه په سیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وایي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په تړاو بحث وشي. د سیاسي چارو د کتون کې زردوش شمس نظر ماخسته.
دا سينه بریخي چې د رسمیت خواته د استګو شي.
د اختر په درشل کې مو روزګان او کونړ ته ورولو او په دې خبرونه کې بدا ووري چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې درنه جګړه روانه ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوې ده د دوو نوو پترس کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه جوړ شي او په دې غونډه کې به پر دې خبري وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي کنه شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نا دولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت لوري د خزو په کار د بندیز په پریکړه په نړیواله کچه خبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. دغه سازمان د سرمنشي مرستیالي امینی محمد تیر ورځ نا وخت د امریکا په یو سیډنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپل خبرو پر مهال له سخت دریزو طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلن خو دوه اونۍ کبه پسیما کې سره جرګه شو او دا بده نړۍ او سیمې د هیوادونو د استادو لمړنۍ ناشته وی چې د بلګرو ملتونو سرمنشي په کې ګډون کوي. د غونډې له جوړېدو زموږ تمه د هغو لمړنۍ لارو چارو مندل دي چې موږ د دې اصول او شرطونو پر بنسټ د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لور ورسېخلي. آیا دا ممکنه ده؟ نه پوهېږم، خو دا بس باید وشي. طالبان دې په رسمیت پیژندنې تنی غوښتون چې دی او دا پر دوی زموږ د فشار وسیله ده.
امینه محمد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله ته د اختر په مناسبت په منسوب پیغام کې یو وار بیا د سختو شرعي احکامو په تطبیق سره د افغان ټولنې د اصلاح په برخه کې د په هوډ ټینګار شوی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش به د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي ترڅو د افغان میرمنو د زده کړو کار لپاره یو طرحه رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو په نوم یوې ټولنې له ملګرو ملتونو او دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره دې تعامل نه کوي. د دغه ټولنې په ټویټر له ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني، ځکه د دغه ټولنې د بیان له مخې طالبانو افغان ښځې ځپلي او د میلیونونو افغانانو پر بشري حقونو یې تیری کړی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري او وایي په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو په کار بندیز لګولی، ملګري ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد پورته کړی دی، کوم چې د افغان میرمنو په کار زده کړو او ټولو ټولنیزو چارو لګېدلی، او دا د ټولو افغانانو په خاص توګه موږ ښځو ته د منلو وړ نه ده. دا چې ملګري ملتونه د هغې ډلې او حکومت د رسمیت پیژندلو هڅه وکړي کوم چې ورته یې تروریستي ډله ویل.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي جلیل هم ورته نظر لري او وایي نړیوال پر طالبانو د فشار پر ځای دوی ته کمپاین کوي.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا
له یوې خوا دوی ګواښونه کوي که طالبان خوځ ته د کار اجازه ورنکړي افغانستان پرېږدو، او له بلې خوا به امینه محمد وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډه جوړوي. اوس په کلو پوهېږي چې دوی طالبانو ته کمپاین کوي او که په دوی فشار راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو په ټولو نادولتي موسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، او د طالبانو د دغه پرېکړې له امله د یاد سازمان او طالبانو د حکومت ترمنځ ترینګلتیا مخ په ډیریدو ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو ښایي دوی له افغانستانه د وتلو پرېکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو دولتي موسسو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړي وي.
د سپینې ماڼۍ ویان کارن ژان پیر وایي که طالبان خبرې غواړي نو له ښځو سره باید په درناوي چلند وکړي. وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. خو د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد د څرګندونو په ارتباط چې په دوو اونیو کې به ملګرو ملتونه یو غونډه راوبولي او په هغې کې به دا مسله وڅېړي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي که نه. په دې ارتباط مو د سیاسي چارو د کتونکي شکرې بارکزی نظر اخیسته.
زما په نظر د افغانان غوښتنې باید لومړیتوب وسي، ځکه طالبان په رسمیت وپېژندل سي ونه پېژندل سي دا د افغانستان د خلکو د ژوند او په افغانستان کې د اوسنۍ واکمن چارواکو په سیاست باندې به ډېر څه اغېزه ونه لري. زما لپاره هغه مثبت اغېز په کار ده چې یا هغه مثبت بدلون په کار ده چې هغه د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغېز ولري. که تاسو ټول افغانستان هم طالبانو ته وبخئ، هغوی دې ته آماده نه دي، چمتو نه دي چې خپل منځ کې اصلاحات راولي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې کوم تصمیم ونیسي.
شکریہ بارک زیوا. د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له خبرو بیا داسې ښکاري چې شای د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. که داسې وشي افغانانو ته به یې ګټه څه وي؟ دا پوښتنه مې له پخواني ډیپلومات او د چارو له کتونکي زردشت شمس څخه وکړه.
زما په نظر دا به وخت نه مخکې، ځکه چې داسې نه بریښي چې د رسمیت خواته دې اوستګو شي. نه نړیواله ټولنه نه هیوادونه چې دي قوي هغوی په دې نظر دي. مګر دا خبر مهم دی او د امین محمدي سرګندونه هم خبر سازم په دې شو چې جالب ده ځکه چې د ټولو هیوادونو تر اوسه دریز دادې چې دوی د طالبان نه ډېر کافي ډېر غوښتنې لري، هغه غوښتنې چې افغانان لري د هغې تر څنګ د نړیوال غوښتنې هم شته. متاسفانه تر اوسه طالبانو په هغې دریز کې کوم نرمښت نه دی راوستی. بل دا دی چې رسمیت ډېر داسې اوږده پروسه ښکاري. ملګري ملتونه داسې سازمان نه دی چې هغه د طالبانو ته په رسمیت ورکړي، هغه خو د دې هیوادونو یو مجموعه ده او هیوادونه دي چې دولتونو ترمنځ.
شمسب او بخشه د امینه محمد خبرو ته کچرته جیر شو، یعنی د دې خبرو نرمش کاری په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد ټویټونه کړی دي او هغه د خبرې ته اشاره کړې ده چې د دوه تړون ته هم باید بیا کتنه وشي. دغه نقشو ته چې ګورو بیا هم دا سوال زه تکراروم په لنډو ځواب راکړي، داسې نه ښکاري چې ملګر ملتونه د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
دا زه په باور نه یم چې هغه کسه هم ملګر ملتونه د طالبانو سره د تعامل او د راکړې ورکړې د خبرو د مذاکرو پراختیا غواړي او دای دغه یو غټه نخه ده. د دې ترڅنګ د رسمیت سره کوم داسې خاص مخالفت هم نه لري، مګر هغه غوښتنې چې دی غواړي چې هغه غوښتنې طالبان ومني او هغه غوښتنو په منلو کې به د افغانانو
ژوند سو ک چرته غونډه جوړ شي. په غونډه کې خو طبيعي خبره ده چې دواړه غاړي د یو بل ته وړاندیزونه کوي. ک چرته فرضاً ملګری ملتونه دا وړاندیزور ته وکړي چې تاسو د میرمنو لکار سره په افغانستان کې مخالفت مکوي او د انجونو مکتبونه خلاص کړي، او د دې په مقابل کې طالبان له هغوی وغواړي چې د ملګرو ملتونو اساسولي دوی ته وسپاري، فکر نه کوي چې موافقه ته به سره دواړه لوري نشتی شي؟
زما په نظر د زده کړو موضوع چې د جنکو یا د خزو باندې نور قیودات چې دي دا جزئیات دي، یو څه اجزا دي، دا ټول هغه څه نه دي چې نړیواله ټولنه ته غواړي. تاسو کتلی دي چې خپل د طالبانو حکومت چې دی هغه باندې زیات انتقاد دی، د هم شموله اصطلاحات کارول کیږي چې ټول افغانان په دغه حکومت کې ځان نه ویني، او قوانین او مسائل دي، نور مسائل دي چې اغلا تروسه طالبان پاغي باندې پوره نه دي خطلي. نو خبره ده چې اوس دغه خورسته ګامونو حتی د انجنو په مکاتبو چې بندیز هم نو راغله نړۍ د رسمیت طرف ته نه تلغه او سو میاشت چې وي. نو دای اجزا دي کې دې شپ دي کې راکړ ورکړه او دغه رابطه او تعامل د پاره پر مختګ دی، مګر نه د رسمیت لپاره. د رسمیت لپاره نور ډیر غټ مسائل دي.
ساس په باور کوم مسائل د رسمیت لپاره مهم دي؟
تر ټولو مهم دا دی چې د طالبانو د حکومت په جوړښت باندې انتقاد دی. نور هغه کمی ازادۍ چې دي خپل ولست افغانانو ته باغي ورکول کې دی پاتې راغلي دي، او نور زیات قدغنونې لګولې دي. د بیان ازادۍ کې مشکل دی، تاسو ګورئ چې هر ورځ مدني فعالان ژورنالیستانو باندې قیودات دي، او تر ټولو مهم دا ده چې د یو سپورې نه دي کولی نه دي توانېدلی چې د کم یو یا افغاني یا د نړیوالو اصولو کاغه جمهوریت ته یا د ولسواکۍ د طریق نه دغه حکومت د افغانانو یو استازولې باندې حکومت رامنځته کوي او افغانان پکې ځان ویني.
له شغل شمس څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته د سپین مڼې د ویان دي څرګندونې لرو چې د طالبانو په ارتباط شخېدلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سپین مانی ویاند کارن جان پیر وایي که طالبان خبري کول غواړي نو له ښځو سره باید په درناوي چلند وکړي. نو موري پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ښځې په بشري چارو کې مهم رول لوبوي او دوی باید د ملګرو ملتونو په دفترونو کې کار وکړي چې میلیونونو افغانانو ته خوراکي او روغتیايي خدمات وړاندې کړي. تفصیل د سنا کاکړ پورا پور کې.
د سپینې مانی ویان د کرین جامپیر د سیشن بی په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل که طالبان غواړي چې جدي ونیول شي باید د ښځو درناوی وکړي. د سپینې مانی ویان د کرین جامپیر په افغانستان کې پر ښځو د بندیز په اړه وویل
که طالبان غواړي چې هغوی سره رښتینی خبرې اترې ولري او جدي ونیول شي، هغوی باید داسې رویه وکړي. د مثال په توګه باید ښځې سره په درناوي چلند وکړي.
هغوی زیاته کړه امریکا او نور شریکان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، او که ښځې نور ونشي کولای په ملګرو ملتونو کې کار ته دوام ورکړي دا اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی دا هم وویل چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ښځې په بشري چارو کې مهم رول لوبوي او باید وشي کولای چې په ملګرو ملتونو کې کار وکړي. څو په خبره یې میلیونونه افغانان خوراکي او لومړنیو مرستو، درملو او درملنې ته لاسرسی ولري. د ښځو د حقونو یوې فعالې سکینې حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د سپینې ماڼۍ څرګندونې په داسې حال کې چې پر ښځو محدودیتونه زیات شوي د دوی پر وضعیت هیڅ اغیز نه کوي.
جامعه جهانی باید با طالبان تفهیم کنند که هیچ کشور بدون
نړیوال ټولنه باید طالبان و په هوی چې هیڅ هیواد د خزو اونجونو لشتون پرته پرمختګ نه کوي. د سپینې ماڼۍ د څرګندونې د افغانستان د خزو هیڅ درد نه دوا کوي او په حقیقت کې دا د خزو لپاره غورځول دي.
د وینا دولتي مؤسسې په خوانی کارکون کې چې نه وړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د افغان میرمنو لپاره د خواخوږي څرګندول د ښځو پر وضعیت هیڅ اغیز نه لري.
وقتی امریکا در اگست 2021 افغانستان
امریکا د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان طالبان ته تسلیم کړ او دوی ښه پوهېدل چې دا ورځ به پر افغان ښځو راشي، نو له زده کړې، تحصیل، کار، ورزش او هر څه پاتې او امریکا په دې اوس پوه شوي چې طالبان ښځو ته درناوی نه لري او پرې ظلم کوي.
و امریکا امروز اظهار کړ چې طالبان به زنانو احترام نه دروي او ظلم میکنه.
د سپینې ماڼۍ د ویاندې د څرګندونو په اړه مو د طالبان حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، پر ښځو یې ډېر محدودیتونه لګولي، لکه له شپږم ټولګي څخه پورته او په پوهنتونونو کې پر زده کړو، په ډېری دولتي ادارو او په ټولو نادولتي ادارو کې په کار کولو، او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، چې دا بندیزونه له پراخو غبرګونونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام رئیس آکم شتاینر د سېشنبې په ورځ له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې خبرداری ورکړ که طالبان په ملګرو ملتونو کې ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي، ښایي زړه ماتوونکې پرېکړه وکړي او ممکن دوی په می میاشت کې له افغانستانه ووځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې د امریکا په هڅو د نافذ شوي لنډمهاله اوربند تر ماتېدو وروسته پلازمېنه خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوي دي. پرون سې شنبې په ځایي وخت مازدیګر 6:00 بجې د څلور ساعتونو لپاره اوربند اعلان شو، خو وروسته ترې سرغړونې وشوې او د جګړې دواړو لوریو یو بل د اوربند په ماتېدو تورن کړل. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هم مهاله ځینو هیوادونو هڅې پیل کړې دي چې خپل اتباع له دې هیواده وباسي. اسدالله الدین راپور لري.
د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د 15مې پرله پسې ورځې په مخه تاوتریخوالي دوام لري. رویټرز خبری آژانس وایي د سودان د دفاع وزارت او هوایي ډګر شاو خواسیمو کې دوامداره بمباری او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې دغلته د جګړې له پیل راهیسې تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهدې وي. د امریکا په ګډون بهرنیو قدرتونو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د دې لپاره د 24 ساعتونو اوربند غوښتنه کړې وه چې هلته بندو پاتې شوو کسانو ته مرسته ورسیږي. د سې شنبې په ورځ دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماښام له 6:00 بجو به اوربند نافذ وي، خو ډېر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرام دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر هم هلته وضعیت اندېښمنوونکی بللی.
د سودان د روغتیا وزارت د بیړنیو خدماتو څنګه راپور ورکړی چې په جګړه کې تر اوسه 200 وشل شوي او له 2600 زیات نور ټپیان شوي دي. زه د هر ډول ژوند ضایع کېدل غندم او په سودان کې د خپلو خویندو او ورونو په څنګ کې درې شو.
د پوځ یو لوړ پوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تیرې شنبې راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشاو قومندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ. فرانس پریس آژانس لیکلي د جګړې له دوام سره نن چهارشنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کرکټ په اړه معلومات سره شریک کړو. د هند د غورالیک کرکټ لوبو په ترڅ کې نن د راجستان او لکنو ترمن لوب روانه ده. د لکنو په ټیم کې د افغانستان د ملي ټیم بالر نوین الحق لوبی شي، هغه تر اوسه پورې دوه ور کړی دي، پنځه رنځې ور کړی دي چې ډیر ښه بالینګ دی او دوه ور لا پاتې دي. لومړی بیټنګ لکنو وکړ چې اوسلو څلور پنځوس منډې جوړې کړې او راجستان تر اوسه یو بیا منډې کړې دي. یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلې، لسم اور په پوره کېدو دی. اوس په کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې طالبان وایي چې د اختر له رسیدو سره خلکو ته لارښوونه کړې ده چې د نورګل ولسوالۍ د سیلانیانو لپاره د چکر ځایونه چمتو کړي او هلته بینر البته دوی لګولې دي او خلکو ته چې لارښوونه وکړي چې کوم ځایونه ته ورشي. کونړ او نورستان هغه ولایتونه دي چې د هوا له تولیدو سره خلک ګورماتی شي. تفصیل په دې راپور کې.
کونړ له قدرتي ښکلاګانو ډک وطن چې هر کال یې لیدلو ته د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونو ځوانان ورځي او له زراکونکو منظرو یې خوند اخلي. اوس چې بیا پسرلی شوی، په غرونو رغونو او درو کې ګلان غوړېدلي او د کوچني اختر شپې ورځې هم دي، نو د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف سیلانیانو ته د یو شمېر اسانتیاو چمتو کولو خبره کوي.
مرګل ولسوالۍ کې د تیر کال په شان بینر یې لګولي دي، نقشه جوړه کړې ده په هغه بینر باندې. کونړ ته ورسېږي یوازې په دومره کیلومتره لار ده، بیا د هغه ځای نه چې د سیل چې کوم ځایونه دي لکه د انګام شو نه واپس شو چپه در شول او همداسې پسې نور چې کوم ځایونه دي چې سیلانیانو له ځي، بیا هم د هغو ځایونو چې دی نو نمونه لیکلي عکسونه هم ورکړي دي. بیا هم د هغې سره چې دی د هغې کیلومتر دا ځای د دې ځای نه دومره لرې دی. مثال چپې درې ته چې ورسېږي کانډۍ ته، نو کانډۍ نن بیا لیکلي چې چپه دره د هغه ځای نه لس کیلومتره پرته ده او لارې پیدا ده یا موټر دی ده دغه ځانګړتیاوې ټولې هم پکې.
ښاغلي حنیف ازادي راډیو ته وویل چې د یادو معلوماتي بینرونو تر څنګ ولسوالانو نورو مسؤلینو او ځایي اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې د سیلانیانو خدمت وکړي او همداراز د دانګام ولسوالۍ اړوند زوړ برول کې یو درې پوړیز هوټل هم پرانیسته دی. د کونړ اوسیدونکي وایي هر دره او هر سیمه یې له طبیعي ښکلاګانو ډکه ده. د دوی په وینا چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلینو په یاد کار خوختي او خپل هم د سیلانیانو په چوپړ کې دي. د چپې درې او دانګا ولسوالیو دوه قومي مشران نثار احمد سالارزه او نصر الله خان صاحب.
نو کونړ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له خوا نه چې د سیلانیانو لپاره لارښود لوحې بینرونه او کاغذي پارچې چاپ شوي دي او د کونړ بیلابیل ولسوالیو ساحې ورته ښودل شوي دي. زمونږ د دانګام ولسوالۍ هم د بنشي په ساحه کې یو درې منزله هوټل جوړ شوی دی څو د سیلانیانو ښه خدمت وکړي. دا یو ښه کار دی، مونږ د دې هر کلی کو.
مونږ هم په خپل وخت سره ستاسې د لارې د چپې درې په رابطه د کونړ د نورو سیمو په رابطه سیلانیان دعوت او د کونړ ټولې ډیری او اجرې او د دې خدمت کې دي. صبح صاحب کې ښه هوټل هم شته دی، څوک چې سیل ته راځي نو هغه خپل هم د هوټل نه علاوه غره کې او چمندونو کې د سیندونو په غاړه د اوبو په غاړه دوی خپل وخت تېروي.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه ولایتونه دي چې غرونه یې د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼې اوبه بهیږي. د همدې درو په منځ کې شنه بخملونو چمنونو کې د ډول ډول ګلان شتون یادو سیمو ته نور ښکلا هم بخلې ده. همدا وجه ده چې هر کال زرګونه سیلانیان د هیواد له بیلابیل ولایتونو د دغو ښکلاګانو لیدلو ته ځي. د ښارونو له شور ماشور او ککړې هوا څخه څو ورځې لرې په دغو زړه راښکونکو منظرو د رڼو بود څپو په خوا کې د الوتونکو د رنګارنګ او زړه آراموونکو آوازونو پاوریدو خوشاله تیروي.
له کونړ به روزګان ته مخه کړو. هلته په مرکز ترینکوټ ښار کې د اختر په دوشل کې بیروبار زیات شوه دی، خو یو شکایت دا دی چې قیمتونه لوړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د ترینکوټ ښار د مرکز منار څلور لارې شاوخوا سیمه ده چیرې چې زیات شمیر د اختر توکي په پښه کې پلورل کیږي. دلته ساش کال د نورو کلونو په پرتله په پښه کې زیات خلک لیدل کیږي. دا خلک ټول د ترینکوټ ښار د لرو پروتو سیمو او ولسوالۍ څخه ښار ته راغلي او اختر یې توکي اخلي. خلک وایي که څه هم امن دي او لارې خلاصې دي، خو وایي په ښار کې د توکو قیمتونه د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوي دي.
نن میا چکلا دی دا دیا کس راغلی یم شان رانه سم دا کور مصارف سره برابر ومه میا دا س ډیر خوشالي اختر خو ډیر دا خوشالي اختر خو پر مج باندې بل اختر دا غي دا خوشالي درغلی دی او زما یله دا چې دا دکاندارانو ته نو کو نرخ نامه ښه شول سی نو کدی شي دا غسر ور برابر کو ترتیب سره ور برابر هغه دکاندار دا چې ور شي یو شی پیوا به در کی بل په بل به هغه شی در کی دا غي نیمل یو پلان ته پاغانی په وټه کې موږ سره دغه کې چاغانی موږ وټه کوو په دې کې موږ سره برباد وروره پر نیمه را سوې به د پټه دکاندار په دغه رقم را سکی
نه شته ولوس والے راغره نیم محمد نبی دی درال رختر اونکو مناسب دغه کو چلو شی پیدا کړه دکان زنه کې میوه او شی ویسو تر اوسه مې شی نه درنه د دکان کو پلم پیدا کړو دا کلچا والا ته ودارې و موږ دانو کارزانه کا وای من په شپږ سو افغانۍ یم دا څنګه یخه ګرانینه ده اوس څه مراته وکړه په دا سر وځه دوکان یا ګرانجه دا په خپل شان خدای شان څه ګرانسي وای نه جنو ګرانسي وای دا په خپل مردا کلچې په زر کاندار رانی وای وځه په څو افغانۍ راته کې په شپږ سو افغانۍ دی ومني وای بیرو یار نه لرو په دا لار چې مرزو دا په خپل کلی کې ګرځو هغه داسې دا الله سم راځي دا غیمنه خدای نورم ټینګیږي
بلخوا د ترینکوټ شاروالی مسولین وایي چې دی و کمیسون په مرسته د توکو قیمتونه څاري او هر هغه څوک چې د شاروالی د نرخنامو لوړ توکي وپیری دی به قانوني چلند ورسره وکړي. د ترینکوټ شاروال مولوی محمد رفیق هنر وایي چې دی لسګونه هغه ټیوال جریمه کړي چې په لوړه بیه توکي پلورل.
د ترینکوټ شاروالی ان شاء الله هغه د نرخونو د کنټرول په مورد باندې ډیر څه کړي دي. د روژې له مخکې چې کومه د افغاني د ترویج خبره و داغه تر څنګ د ترینکو شاروالی د نرخونو د کنټرول لړۍ را پیل کړې ده. بیا دا دی چې د روژې تر اخره فورې تقریبا یو سل شپېته تر یو سل اویا کسانو فورې موږ په دغه مورد مجازات کړي دي چې دی د شاروالی د نرخ د کنټرول پر ځان باندې مراتبول نه وکړي.
طالب مسولین زیاتوي چې سږ کال د اختر پر اتاک سره په دغه ولایت کې ولایتي ادارې د دروسو بیوزله کورنۍ سره د لس لزر افغانۍ مرسته هم کړي. اورزګان ولایت د افغانستان یو له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د ونی وسلنه خلکو اقتصادي پر کرهڼه او مالداری ولاړ دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
وسم ستاسو په شخص سره رسیدلی پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به اس. د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې. ورځ موږ په سیمه کې دغه د اوبو مشکل ده. یو څاک اوبه نه پیدا کیږي نو ټول مسلمانان د اوبو له مشکل سره مخامخ دي. داسې وچکلی ده چې په دغه شل کاله د چا دغسې وچکلي نه پیدیږي نو دغه اوسنی حکومت دغه زموږ د اوبو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زه دا پیغام لرم. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه نوم یې ثناء الله دی چې دلته مخابراتي شبکې د نادعلي ولسوالۍ په سیمه کې سم کار نه کوي نو څه مشکل لري. دغه غږ تر مخابراتي شرکتو تر مسؤلینو پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زما یو پیغام ده دغه د افغانستان اسلامي امارت چې کوم فرمان صادر کړو د شخصي خصوصي بانکونو باره کې نو هغه بانکونه خو اجرات نه کوي. واځي لا د سی بانکونه دی پکې چې دغه لیست کې نسته ده. نن مرتما خپل مراجعه کړې و میوند بانک ته. هغه وی چې په دې لیست کې مونږ نه یو شامل او مونږ ته مبارک یو. یعنی دا فرمان په مونږ باندې نه تطبیق کیږي. دا په دې باندې مونږ نه پیګو چې میوند بانک سره د مونږ حساب ده. هغه مونږ ته دروغ وکاو او که اسلامی امارت دی په دې لیست کې نه دی راوستي، څنګه میوان بانک په دې لیست کې نه دی راوستي؟ دا څنګه خبره ده؟
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
نه بجه او دیرش تقیقیشت به لند خبرون لرو، البته اولانده ده سپورت اونیس پروگرام او ریدالشه. د ملګرو ملتو یو جګپورې چارواکي خبر ورکوي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په ګډون به په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه وي چې په کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي هم برخه واخلي. اخلي محمد چې د دوشنبې پورز د امریکا په پرنسټون په هانتون کې له طالبانو سره د خپل لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې وویل ک طالبان پر رسمیت وپیژندل شي د مسولیت بار به درن شي. میرمن محمد وویل چې دا نه پوهیږي چې طالبان به پر رسمیت وپیژندل شي که نه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې پر رسمیت وپیژندل شي. قطر له افغانستان سره د معارف د نږدې 60 تنه موادو مرسته اعلان کړه. په هغه بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، په کې راغلي دي چې د مرستې د قطر د خیریه بنسټ او د قطر د سری میاشتې د ټولنې دي چې د حواله لارې به واستول شي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی له اټکل سره سم 3 میلیونه 1 لک ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 60% یې نجونې دي. قطر په داسې وخت کې د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي چې له 6 ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بندي او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ تر ثانی امر پورې بندیز لګېدلی دی. د اختر د رارسېدو په مناسبت د طالبانو سترې محکمې نن د 2460 زندانیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. په ورته وخت کې د 401 زندانیانو د بند په موده کې تخفیف راغلی دی. د طالبانو د سرپرست حکومت په وینا د هغه زندانیان دي چې غلاوی یې کړي په فساد کې ښکېل وو او یا یې هم د مخدر موادو په پیر او پلور کې لاس درلود. طالبانو یو شمېر مدني فعالان هم زندانی کړي دي چې په وروستیو کې ملګرو ملتو له دوی څخه د هغوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یوه چینایي چارواکي نن وویل چې د پیکن په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمېر 9 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعت مړ شو. د پیکن د ښاروال مرستیال لی زونګرونګ نن سهار د دې پېښې د قربانیانو شمېرې اعلان کړې. د دې روغتون د مدیر په ګډون 12 تنه د دې اور لګېدو په تړاو نیول شوي دي. تر اوسه د دې اور لګېدنې علت نه دی ویل شوی.
د لوبو له میدانه هره اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. تاسو ازادي رادیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوتسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه را ټول کړي دي. د دې ونې په ځنګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ چونکو فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختيار ساحل. د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې د سوچ نه وکړی چې زبا ته دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو د سي ذاتیم چیرته سوچ نه وکړای چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې کول مونږ سوچ دا و غارمانم دا چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګډو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګډ ګډ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي د 19 کلن لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډیر خزلې دي.
پراتلونکو اسیا او نړیوال جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشانو ناندرې د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ اچون کې فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو آزادۍ رادیو ته وګیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ اچون کې دی چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به ووایو چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالی محمد سالی الولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډلمشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچری کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیچری کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په دیارلسم سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډلمشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په ورستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 50 توپونو 15 پجیزې ووهلې او دا خورا زړه راکښونکي سیالۍ وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2013 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هیټریک ترسره کړی و. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 د کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندوستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړی هم ونومول سو. دغه ورځ راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د ډسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیګ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلان د ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 1500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره وکټ یې اخیستې دي. د ویلو د چی راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندی کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه ورځ بل افغان توپ اچونکی مجیب رحمان بیا په نهم مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ له سوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدر ته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنټ د جلال آباد ښار په سپینغر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغه شپنې سیالیو جوړونکو همایون عمر ازادي رادیو ته وویل.
البته دغه سیالی د روژې په شپږمه پایل شوې دي او د اختر تر دوهمه به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا دویم پړاو د تیر کال هم دغه سیالی موږ تر سره کړی وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادهل نور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوست لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نولس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په تروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیر نوډي، وفادار مومند او ازار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
د غراس په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمایي لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالي پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالي د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنمنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبیږي، شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور ښه خلک غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه، هغه سره ماشاءالله خلک غاړي دي. صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټوله کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمن ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو قبل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي. نو درېمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی، ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نیشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فائنل خېلو به دي، هغه نو وروسته نو بیا فائنل دی.
دغه راس په خوست ولایت کې د پیل شوی لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه یې سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېری رنگین دي او ګڼ شمیر خلک ننداري ته ورسي. د زیاتوي
اوس رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا شپاړس لوبډلې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا ولس ورځ بنسي. او دغه شپاړس لوبډلې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبیږي. او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبیږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفي شو، او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبیږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبیږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لاړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. ورسته لاغی چې هندستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې لګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیٹھی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیٹھی ویلي چې آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي، اربونه روپۍ تاوان باید هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړۍ هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي، خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به په ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کم د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کم د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 25 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کم بچی د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په آخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزولو سره یوه دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو، مادرید نیمه پیلوبې ته ورسېد. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مای میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لسو غوره توپ اچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپ اچونه ډیره اغیزمنه وه. له خاغلی فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې هم داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې یا دوم یا دریم مقام ته راځم، نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو موږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږم، نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو کړه ولوبېدم نو هغه ول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارم زما وکنه نو هغه ما داسې اندازه لګیدا چې زم یو وخت کېدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا درېیم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه یې کړي، په دې کله به خواري کوي نو؟
ساحل صاحب د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان په راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه ګپ هم سره لوم کله واره ټویټ هم سې وکړم، ورته ویلي چې دا پیرې مار ټارګیټ سې راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کړم. نو ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کړم. نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان وي چې داسې نه یي چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان اول لازي یا محمد نبی والرنډرانو کې اول لازي. نو صرف یوازینی عادت مې دا چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان له طرف اول لازي دا یو غټ د افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه دا دنیا والو ته خلکو ته دا ښکارندوی ده، دا یو ښکاري چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاست بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی هدف مې دا دی چې دوه اول نمبر راسم چې ټولو دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاست بالرانو کې هم دا ټیلر شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو انشاءالله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پازیټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو، نورو توکل په الله که الله مو نصیب کړی اول نمبر ته انشاءالله راسم.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شل اوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچوونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په پنځلسم او شپاړسم نمبر کې وم. نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او مجیب موږ سره کېناستو. نو ما به هلته هم دوی ته ویل دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچ پنځه آؤټ کړی وي، کالم هم ښه وه. نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي نو هغه د آی سی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي. نو هغې له وجه دا وه چې دومره زر زه بر نمبر ته راوختم.
آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران ونته دي. نور دنیا دغه کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي، نو له هغې له وجه نه آی پی ایل نور لیګونه لږ نسبتا لږ نور نه لږ سخت ده، ځکه که نور لیګو کې اوورسیز پلیران اکثریت ښه بیا لوکل چې کوم پلیران دي. نو لیګ کرکټ خو داسې ده چې اوورسیز پلیران پکې څلور لوبېږي، نو دا نور چې ټول لوکل پلیران دي دا ډېر مهم دي، دا ډېره لوی اغېز لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دي دا ډېر تکړه دي او ډېر ښه پلیران دي، نو له هغې له وجه نه د انډیا آی پی ایل او د نورو ملکو لیگ ترمنځ دغه یو توپیر کېدای شي.
اخري پوښتنه کوم، ستاسې لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کېږي، له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې به لاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بله پوښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوی رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځوروي ځکه چې یوازې بالنګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې زه وایم په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي نو درې میچ هم ګټلی دی او اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده. نو د صرف دومره فرق دا دی نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دی هغې هم تمې شته چې لږ بس خپل ټچ کې راشي انشاءالله. نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسېږو یا ښې لوبو کې کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تللی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده. امپیکټ پلیئر د غایته خبره بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې دی ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویل مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي. نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دې لپاره راایستلی چې انډیا کې دغه پلیران دي او دا خلک دي دوی ته لکه یو دولسم لوبغاړي ته هم چانس ورسیږي. نو تر یو ډېره اندازه پورې دا یو خم ده او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی ځکه امپیکټ پلیرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تا ته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم زه به لوبېږم بل به لوبېږم یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
மாத்தம் 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 தசரோல போன் கபின்ராக மாத்தசேன்ராக ஓஸ்மானிகார்
சனி பபனி பப மம பிரம பதனி நினி தசா சனி ரே சா மம மரி சாரி சனி பனி பனி சாரி சா
மாத்த சர்பத் தவசல் ராக மாத்த சர்பத் தவசல் ராக மாத்த சர்பத் தவசல் ராக சமுசாபர் தாத ஹிஜ்ரான் வஹலியா மாத்த மாத்த ஜாம் தசரோல போன் கபின்ராக மாத்த சேரின்ராக ஓஸ்மானிகார் மாத்த சேரின்ராக ஓஸ்மானிகார் காபல் தகோ கட்டி பிராய காபல் தகோ மாத்த மாத்த ஜாம்
matam dasro labo an gaben rak mata chedin rak osmane gaur mata chedin rak osmane gaur sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 mama mama ri 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa da kan da ha shin ar han da da kan da ha shin ar han da da kan da ha shin ar gandav kalar mi waswa kal patak kerama
saregadap
kalar mi waswa kal patak kerama
dabagres
mata mata jam mata mata jam mata mata jam.